السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. صفی الله ستانګ زایم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ مو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. وایم نن جمعه ده، د 14 کال د غوي ولسمه د می اومه. دې پروګرام ته دغه مطالب چمتو شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د هاګ محکمې ته تللی څو له 2003 کال راهیسې د شوي جرمونو د څېړنې په برخه کې مرسته او ملاتړ وغواړي.
دری سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه‌های
دری سفر پترس کی به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمه ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي.
د طالبانو لاسته د دهلی بند تر لوی د ورسره د کندهار خلک او چارواکي اندیښمن دي.
تر 15 پیسه د پرټول زمتی باغونه همدغه بند څخه وباخ د طبي خبره د چکچې د خدای مخه دغه بند کوم ځان ورسېږي دا به زموږ پر پښتونو اقتصادي مسایل باندې مستقیم منفي اغیز ولري.
ننګرهارې میرمنی د بهرنیانو تر وتلو ورسره د لاسته راوړنو خوندیتوب اندیښمنې کړي.
نړیوالو نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهده چې امضا کړی د خود حقوقو د لاسته راوړلو لکه دا غوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي.
اروپایي ټولنې د دایمي همکاري په تشکیلاتي تړون کې د متحدو ایالاتونو، کاناډا او ناروی د ګډون خبر ورکړی او د ژوند رنګونه هم لرو.
زما خپل پښتو ډېر خوښېږي.
ول دی پښتو خوښېږي؟
مطلب پښتانه ویل پښتونم دی پښتونم ده.
دا هر څه تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر بلان کار نه دی شوی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. یون ستولتنبرګ پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل که څه هم د افغان ملي دفاعي ځواکونو لپاره د ناټو روزنیز ماموریت د راوتو په حال کې دی، خو دا ټلواله به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت ختم له افغانستان سره زموږ د اړیکو د ختم معنا نه لري. دا اصلا یو نوی څپرکی پرانیزي. اوس موږ ګورو چې څنګه د افغان ځواکونو مالی ملاتړ، روزنې او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته دوام ورکړو.
د ناټو عمومي منشي په عین حال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو په افغانستان کې د سولې د روان بهیر کلک ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو ولایتو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی کړی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی راستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام په کوم بل هیواد کې پیل شي. له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ پیل شو او تمه ده چې د سپتمبر په 11 پرشي. د امریکا دفاع وزیر خاغلی آستین خبریالانو ته وویل د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته ښایي افغان دفاعي امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخ شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې داسې ونه شي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر وایي د مالی وزارت د مطبوعاتو د امیر او د تلو نیوز د پخواني ویندوی نعمت روان وژنې سخت ټکان ورکړی. راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې پر روان برید غندلی او د هغه له کورنۍ او دوستانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. دا جګپوړی امریکایي ډیپلومات وایي د رسنیو پر ضد روان تاوتریخوالی ډیر ناوړه کار دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي پر رسنیو حملې باید سمدستي بندې شي. نعمت روان پرون پنجشنبې په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د دې حملې مسولیت روسه کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو ویلي چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنیه قومندان سارمن عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوی. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند ګل حیدر احمدی پرون ازادي راډیو ته ویل د لوګر په مرکز پل عالم کې د نښته د چهارشنبه په ماښام وروسته له هغه وشو چې طالبانو د عمر آباد سیمې پر پوسته برید وکړ. د احمدی په وینا په نښته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د بلاروس د اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. سویتلانا تخانوفسکایا چې پرون د می په شپږمه د امریکا د کانګرس استماعي غونډې ته وینا کوله همداراز پر واشنگتن غږ وکړ چې په بلاروس کې د روان سیاسي بحران د ختمولو په مقصد د اروپایي منځګړو پر هڅو ورګډ شي. میرمن تخانوفسکایا چې په لیتوانیا کې د تبعید ژوند تیروي همداراز ویل د متحد ایالات باید د لوکاشینکا د منځوي کولو لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. هغې په خپل هیواد کې د بشري حقونو سرغړونو او ځپونکو اقداماتو ته اشاره وکړه او له کانګرس یې وغوښتل چې په بلاروس کې د مدني ټولنې خپلواکو رسنیو او په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د مدافعانو ملاتړ پراخ کړي. سویتلانا تخانوفسکایا ادعا کوي چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي او د اپوزیسیون فعالانې د حکومت پر پراخو مظاهرو د حکومت د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو موټی کړي دي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 25 کسان وژل شوې دي. د عملیات د برازیل په لوی تجارتي مرکز ریو د جنیرو ښار کې شوې. د قاچاقبرانو او پولیسو ترمنځ دغه نښته پروند می په لمړی په بخښنه پروند می په شپږمه د ریو د جنیرو په یو بیوزله سیمه کې شوې. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې دا جنایتکار ډله چې د عملیاتو پر مهال پر پولیسو ډزې وکړې د مخدره موادو په قاچاق شکو قتلونو او انسان تښتونو کې لاس لري. د عملیاتو له جریانه د ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د دې ډلې غړي سیمې ته د پوځي ګاډو له رسېدو سره سم د بامونو له لارې تښتي. د برازیل پولیسو وایي په وژل شویو کسانو کې د دې ډلې مشر هم شامل دی او زیاتوي پولیسو لږ تر لږه 10 مشکوک کسان نیولي هم دي. په دوبۍ کې د پرتمینو ودانیو بیې لوړې شوې ځکه له پرمختللو هیوادونو ځینې شتمن خلک د کرونا د وبا له محدودیتونو د تېښتې لپاره دې ښار ته ځي. د دوبۍ د لوکسو ودانیو بیې پخوا تر دې رالوېدلې وې خو روان 2021 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د هغو بیې د تیر کال د لومړۍ ربع په پرتله په سلو کې 230 لوړې شوې. د جایدادونو د معاملو دفترونه وایي په تیر اپریل میاشت کې سل او په مارچ کې څلورې تا کورونه چې د هر یوې بیه 2.5 میلیون ډالر و خرچ شوی. په داسې حال کې چې په ټول 2020 کال کې یوازې 450 کورونه معامله شوی وو. ډیری دا کورونه او جایدادونه د انسان په لاس په جوړ شوی جمیره ټاپو کې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې اکثر دا کورونه د افغانستان د جنگ سالارانو او د نایجیریا، سوریا او لبنان په څیر د نورو هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال اخلي څو خپلې ګټلې پیسې پکې خوندې کړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه 23.4، هرات کې اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 22.4، مزار شریف کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 28.22، کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 28.14، او بلخ جلال آباد کې به اسمان وریځ وي هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 24.13 اټکل سوی ده.
خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاګ ښار ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی به د دغه سفر پر مهال د جرمونو د څېړنې لپاره د حکومت پر عملي پلانونو رڼا واچوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو د څېړنې لپاره د دې محکمې له اقدام سره مخالفت څرګند کړ او د محکمې پر څارنوالي او ځینو نورو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د بایدن ادارې په جنوري کې لری کړل. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت پلاوی به په افغانستان کې له 2003 کال پر وروسته موده کې د شویو جرمونو د څېړنې په برخه کې د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي. افغانستان په همدې کال د دې محکمې غړي توپ ترلاسه کړ، نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ ښار کې ده کولای شي له 2003 کال د وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ دا پلاوی پرون پنجشنبه هاګ ښار ته واستو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند حمید تهذیب تیره شپه ازادۍ راډیو ته د دې پلاوی د سفر پر اهداف رڼا واچوله.
د دې سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه های
د دې سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي او د محکمې ته به د دې پلانونو د عملی کېدو د څرنګوالي ډاډ ورکړي. موږ هڅه کوو چې د جرمونو له نړیوال محکمې سره د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو د همکاري په مټ په افغانستان کې د سولې او سمدستي دایمي اوربند د ټینګېدو ترڅنګ د سویو جنایتونو د چړنی او پراتلونکو کې د دې جنایتونو د مخنیوي چارې عملی سي.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوي، سرپرست لوی څارنوال زبیح الله کلیم او د عدلی قضایی او امنیتی بنسټونو کارپوهان د دې پلاوی غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو صلاحیتونو د جګړې د متضررینو او د بشري حقونو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنگي او بشریت ضد جنایاتو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملی او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، افغان حکومت د ټولو اړوندو قضیو د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې د خپلو اقداماتو راپور د محکمې ته سپارلی، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف قاضیانو د 2000 کال په مارچ میاشت کې د دې محکمې څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، امریکایي ځواکونو او د دولتي قواوو لخوا د جنگي جرایمو د تورونو په اړه تحقیقات وکړي. خو کله چې د دې محکمې څارنوالې فاتو بن سودا د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات پیل کړل، نو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې کلک مخالفت ورسره څرګند کړ او پر هغوی بندیزونه ولګول. د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورنه کړه. متحد ایالاتونو دا تورونه د روان کال په اپریل میاشت کې لری کړل او له دې سره د دې محکمې پر ځینو نورو چارواکو بندیزونه او د ویزې ممنوعیت هم لری شول.
ازادي رادیو ته غوښتنه د ولس شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمای خلیلزاد وایي دوی به د طالبانو په لاس په زور باندې د واک ترلاسه کولو سره مخالفت وکړي. خغلی خلیلزاد دا خبره د ازادي رادیو د تاجکستان د څنګه سره په دوشنبه کې په یو مرکه کې وکړه. په دې مرکه کې چې ملا رجب د ازادي رادیو خبريال له خاغلی خلیلزاد سره کړي، لمړی پوښتنه دا کړي چې خاغلی خلیلزاد څنګه د انتقالي حکومت وړاندیز کړي او هغه په جواب کې وویل:
اول خو پیشنهاد کې ما کردیم چند ماه پیش،
لومړی خو څو میاشتې مخکې چې موږ کوم وړاندیز وکړ، هدف یې دا و چې دواړه لوري، یعنی د طالبانو لوري او د افغانستان لوري، وهڅوو او متوجه کړو چې د سولې په اړه د بحث په اساسي مسلو خبرې وکړي، ځکه د سولې دا بحثونه ورو پرمختلل او لازم سرعت نه درلود او راتلونکي لپاره په اساسي مسلو بحث نه پیل شوه. غبرګون له هغه څه چې تاسو ویل توپیر درلود. د ډیرو افغانانو غبرګون ترلاسه شو. نږدې دیرش پلانونه خپل افغانانو را مخې ته کړل چې ځینو کې هماغه اساسات چې موږ وړاندیز کړی و منل شوي وو او ځینو یې توپیر هم درلود. اوس افغانانو هڅه کړې چې له هغه دیرشو پلانونو نږدې دوو پلانونو ته رسیدلی دي. موږ هیله مند یو چې وکولی شو یو پلان ته ورسیږو او که طالبان هم له خپل ځانه یو پلان وړاندې کړي چې کیدلی شي په خبرو کې له دې دوو پلانونو بالاخره په یو پلان یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. نو زموږ د وړاندیز موخه دا نه و چې هغه څه دې لاسلیک شي چې موږ وړاندیز کړي، نه، زموږ موخه له دې وړاندیز دا و چې څنګه په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکولو سره مرسته وکړو.
چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود نیست که یعنی در سفر آخر چیزی
من حقیقت چی موگی وراندیس کرده و بیا هم وایم چی کم نوی چه ندی چی پا ورستی سفر که ما کم نوی وراندیس کرده بی دا دو سو اونه یومخ که وراندیس ده یا و حقا دا و چی سولی تا در رسیدو لپاره باید لمره دا دوار و لور و ترمنس پا کلی پرنسیپونو خو کرده بوشی او مگ دراتون که لپاره لدی اصولو یو شمیری حل تا درچ کلی و پا دی پرنسیپونو که لحقو بحثونو چی تردی دمخ که دا طالبان و نور افغانان و ترمنس بحثونو پریشه بی مثلا حقا بحثی مرلس چی تیر کال پا دوها که شبای و لحقی مو استفاده کلی و او دوائم مو پا اساساتو یا عمومی پرنسیپونو که دا انتقال دا دوری وراندیس کرده و چه و انتقالی یا دا دوار و خواه و ترمنز مشارکتی حکومت و دره ما مسئله دائمی او عمومی وربند و
قسمت سوم مسئله آتش بس دائمی و کلی بود
و همزمان با خروج آخر نیروهای آمریکا از افغانستان
د اصول په بحثونو به نور هم غږیږو خو افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هممهاله طالبانو په افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی له دې بریدونو لږ تر لږه یوې په لوګر کې وروستی برید تاسو په یو ټویټ کې غندلی ګڼ افغانانو ستاسو پر دې ټویټ عکس العمل ښودلی دی او په تاسو یې پور پورې کړی دی چې د تاسو چلند د دې سبب شوی چې طالبان داسې بریدونو ته وهڅول شي د دې بحث پارونکي ټویټ اصل څه
اصل اون توییت بحث برانگیز چی بود؟
در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان
دیکی شک نشته چه پا افغانستان که در تاوتریخوالی که چه دیره الوالا دا و دا چه مگده هوا تا در سولی در وستلو حد سکه و دلیلی هم داده چه تاوتریخوالی پای تا ورسیگی یعنی دا سی نوا چه افغانستان آرام و جنگ نو و مگراغلی و لطالبان و سرناسیو نه دا سی نده دا جګړه دا او هدف د جګړې ختمولو چې موږ له طالبانو سره کېناستو ځکه په دې ټولي وخل دي چې د افغانستان مسله د جګړې لارې نه هواري کی د یوې دوامدارې جګړې او یا د خبرو لارې سیاسي موافقه کی او د جګړې ختمولو او سولې ته رسیدو ترمنځ انتخاب سره مخ یو لمړی باید وایو چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړه ده او لمړنۍ اړتیا دا چې دا باید راښکته شي د ټویټ په اړه دا برید چې لوګر کې وشو دا یو ناوړه برید و یو ترهګره کړنه وه او ولسي خلک یې هدف و نو طبعاً دا لومړی ځل نه دی چې ما داسې یو ټویټ لیکلی دی تر دې مخکې هم کله چې بدې پیښې شوي ولسي خلک هدف ګرځول شوي ما ورته غبرګون ښودلی او نوي څه نه وو
ما این کار را در گذشته هم کردیم خود چیز نوی نبود
چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه
کاری چی افغان حکومت و طالبان یو هم لخپل و دریزون و تیرودو تا چمتو نخ کاری پداسی و وضعیت که در افغانستان در اتون که لپارستا سورند و یه نت سده
حتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند
خب اول باید که هدف ما ایست که هر دو طرف
لومړی باید ووایم چې زموږ هدف دا دی چې دواړه اړخونه سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري یا دا چې وغواړي د جنګ لاره ونیسي خو که دا پرېکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي په هغه صورت کې به طبعاً د افغانستان حکومت مقابله وکړي او موږ به د افغان حکومت پلوي وکړو او پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړو هغه بحثونه چې موږ کړي هیڅ هیواد چمتو نه دی چې داسې یو حکومت چې د جنګ یا زور له لارې وتپل شي هغه ومني او یا یې د افغانستان مشروع حکومت وګڼي داسې یو حکومت به منځوي وي خو که دا انتخاب کړي چې د سولې او خبرو له لارې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي او د هغه اصولو پر بنسټ کار وکړي چې نړۍ ته د منلو دي نو داسې حکومت به نړۍ ته مشروعیت ولري افغانستان سره به نړۍ مرسته وکړي ځکه افغانستان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري دا یو انتخاب دی چې طالبانو ته متوجه دي خو حکومت او نورو افغانانو ته هم په وسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې سیاستوال او حکومت یو بل سره یو موټی شي او که د افغانستان سیاستوالو ترمنځ اختلاف زیات شي نو نور ستونزې به رامنځته کړي هیله ده چې دوی هم مثبت او لازم اقدامات وکړي
د امریکا متحده ایالاتونو لزنګړی استازي زلمی خلیل زاد سره د ازادي راډیو د تاجکستان د څنګه مرکه تاسو واوریدله
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو
اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصره واوري
دفنس پوسټ خبرونه د طالبانو له لوري د دهلی د بند نیولو په اړه مطلب خبر کړی او د چارواکو په وینا لیکي چې دا بند وسلوالو طالبانو په کندهار کې ورسره څو میاشتو سختو جګړو ونیو د دهلی بند نشتی او یا کال مخکې د امریکا متحده ایالاتونو جوړ کړی دوه کال مخکې د آسیا پراختیا بانک د دې بند وی برخه د پراختیا لپاره د نشتی 3.5 میلیونه ډالر مرستو شمنه وکړه دا بند کندهار ښار ته اوبه چمتو کوي او د دې ولایت د کرهنې لپاره د اوبه خور یو مهم بند دی دفنس پوسټ لیکي د دهلی بند څو ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې امریکایي ځواکونو په رسمي ډول افغانستان د خپل پاتې ځواکونو په وټلو لاس پورې کړ. ورسپانې د کندهار د اوبو د څنګه د رئیس توریالی محبوبی هغه خبري هم راخیستې دي چې فرانس پریس اژانس ستې ویل دي چې طالبانو په ورستیو کې د دهلی بند کارکونکو ته خبرداري ورکړی وو چې له کار لاس واخلي. طالبانو تیر میاشت په ارغنداب کې هم هغه بند چې د دهلی د بند په لاره پروت دی په بمونو والوساوه، او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دهلی بند شاوخوا په نورو ولسوالیو کې او بیا وروسته په خپل ارغنداب کې سختې جګړې پیل شوې، خو تیره میاشت حکومت ډاډ څرګند کړ چې دا سیمه یې تصفیه کړې ده.
ورزو کندهار ته د وستوالو طالبانو لخوا د کندهار د دالی بند نیول کېدو د راپورونو تر خپرېدو وروسته دغه ولایت چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوه اونۍ جګړو وروسته په داسې حال کې د دالی بند په بشپړه توګه د وستوالو طالبانو لاس ته لوېدلی چې ټاکل شوی و درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغې سترې حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د دهلی بند ساتنی پر امنیتی پوستو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تیر چهارشنبه په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوید. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مقعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیل غاړې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د شاغلی محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د وو ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیز ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده پسلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي، تر 50% پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر پسلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترک ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تقریبا د وطن خلک دي د ښکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي چې وکړي، خو نو کندهار ټوله بالاخره پیژي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی که دا د منځه ولاړې ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، هم بیا کورونه، هم بیا باغونه، هم بیا بخشې ټول شان د منځه ځي. نو دا خو برای یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبي خو به نهشته. ګرده باغونه او ګرده زراعت وچیږي، د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي، دغه ستونزې دي چې ګر کندهار ورسره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل وسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي ټولنې د دایمي همکارۍ په تشکیلاتي تړون کې د متحده ایالاتونو، کاناډا او ناروی د ګډون خبر ورکړه. د دې مهم تړون هدف د اروپایي ټولنې په قلمرو کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو چټک حرکت د اسانتیا برابرول دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
اروپایي ټولنې پرون د مې په شپږمه د دې ټولنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د دایمي همکارۍ د تشکیلاتي تړون په مهمه دفاعي پروژه کې د ناتو د غړو امریکا، کاناډا او ناروی ګډون تایید کړ. د دې پروژې هدف د اروپا د وچې په شاوخوا کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو له چټک خوځښت سره مرسته ده. دا پریکړه د اروپایي ټولنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې له بهرنیو شریکانو سره د دفاعي اړیکو پیاوړي کول دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل د دې دریو هیوادونو تجربې به له دې پروژې سره چې مشري یې د هالند په غاړه ده مرسته وکړي. څو په اروپאי ټولنه کې دننه او بهر د پوځي خوځښتونو وړتیاوي پیوړی کړی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د اروپאי ټولنې له دفاع وزیرانو سره په کتنه کې وویل چې د ناتو غیر اروپאי متحدان د اروپאי ټولنې د خوندیتوب په برخه کې مهم رول لوبوي. خغلی ستولتنبرګ په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو پراخ حضور ته د اشاره پترڅ کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید پر خپل امنیت پام وساتي.
ناتو needs to stay vigilant.
ناتو باید ډیر متوجه اوسي او تحولات لنجدې وڅاري. روسیا په سیمه کې په مجموع کې د پام وړ حضور لري او له وروستي کړکېچ څخه د مخکې وخت پرتله اوس په اوکراین کې دننه او بهر ډیر روسي ځواکونه میشدي.
د دایمي همکارۍ تشکیلاتي تړون د اروپאי ټولنې مشرانو په 2018 کال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ اړیکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ترنګلې شوې وو تایید کړ. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو د خپل خاورې زمیمه کړه. اروپאי ټولنې د پوځي تحرکاتو د پیاوړي کولو په مقصد تر 2028 کال له خپل ګډې بودیجې څخه شاوخوا 1.5 میلیارد یورو ځنګړي کړي دي.
اوس هم لاند خبرونه. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی، د ناتو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی شوی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی داستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن وایي د مالیه وزارت د مطبوعاتو د عامر او د تلو نیوز د پخوانی ویندوی نعمت روان وژنې سخت ټکان ورکړی دی. نعمت روان پرون پنجشنبه په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په لخوا په ډزو وژل شو. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنیه قومندان سارمن عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د بلاروس د اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي او په دوبۍ کې د پرتمینو ودانیو بې لوړې شوي، ځکه له پرمختللو هیوادو ځینې شتمن خلک د کرونا وبا له محدودیتونو د تیښتې لپاره د ښار ته ځي. لازادی رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. مننه کوم. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. اوس د ژوند رنگونو لندکه پروگرام واوره.
د ژوند رنگونه نوم دی راته وایو څه کار کوي؟
نن مزل علامات د مکتب وایم.
چیرته مکتب وای؟
غزنیک.
اوس هم هلته غزنیک کې مکتب وای؟
و.
څوم صنف کې؟
دریم.
دریم صنف کې څوم نمره یې؟
دوم.
څنګه دې درسونه مخ روان دي؟
مخ روان دي.
ها، ستا خپل به کوم مضمون ډیر خوښیږي؟
ما خپل پښتو ډیر خوښیږي.
ولې پښتو خوښیږي؟
مطلب پښتانه یې له پښتو نوم دی پښتو نوم دی.
یعنی ځکه به لکه مثال ستا به زده کېږي چې تا خپله ژبه ده که نه وجه به دی
وکه هغه خو مې خپله ژبه ده ډېره م زده کېږي.
دا نور مضامین دي نه زده کېږي؟
هغه مې زده کېږي.
کوم دي نور مضامین زده کېږي درته اسانه دي؟
ریاضي او قرآن کریم او دیني ښوونه.
څه شی دې زده کړي تر اوسه پورې په دې مکتب کې؟
هر شی.
مثلا تر ته وایه چې څه شی دې زده کړي؟
ادب، د مور او پلار خبرې منل، دا ټول مزده کړی دي.
ادب دې زده کړی؟ ډېر ښه. نور څه مثال په ښوونځي کې کله نا کله ترانې یا شعرونه هم وایې؟ یعنی داسې پروګرامونه جوړېږي که نه؟
وکه هره غونډه شي ترانې او مقالې وایو.
ته یوه ترانه را ته وایه چې تا زده وي.
ترانه هم ما تر ته اوسه نه ده ویلي، یو دغه هم ویلی ده. ته مقالې بولې که یې څه بولې؟
مقالې ښه. د څه شي په اړه مقالې لیکلې دي؟
مقاله مې لیکلې نه وه، مکتب کې را ته وویله چې کام بیا هغه مکالمه وویله
یوه درک راته وویله
و
موضوع څه شی و ته موضوع راته وای کنه شپاره و
د مکتب پر
خپل دې چې کله مکتب ته زی خوشاله زړه دې ورکی کنه
وکه
استادان خو به وهل نه کوي
کوي
مثال راته وایله چې ته کله وهلې ولی وهلې
نه زخه نه وکړې کله څوک شوخی وکوي
ته نه کوي شوخی